د لیوټي یو ساده خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان د بلوچستان صوبې نه پښتونخوا ته تلونکو مسافرو ریل ګاډي باندې وسلوالو بریټ کړي. بلوچ وسلوالو د ریل ګاډي نه په سوونو کسان د يرغمل کولو دعوه کړي. د پاکستان نوم د 2015 کال لپاره د سیویچ مانیټر د بشري حقوقو د سات په نوم لړ کې شامل کړل شوی. د راپور له مخې مدني ازادي کمیټه د فعالینو پر ضد پر غیر منصفانه توګه مقدمه جوړیږي او خبریالان د سختو قوانینو سره مخ دي. د اوکران ګڼ شمېر ډرون الوتکو په ماسکو کې بریدونه ترسره کړي او لس اهداف یې وشتلي دي چې پکې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. او په سعودي عربستان کې د اوکران جګړې د ختمولو په سر د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ نن خبرې شروع شوې. او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه کې د امریکا استازي ویلي افغانستان کې ترهګر ډلې د سیمې امنیت لپاره خطر ده او په طالبانو یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو مونږ سره اوسئ. ستړي مشه زیم شپه خومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د نهه ورځ د کال 2015 مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلته. د پاکستان د بلوچستان صوبې نه پښتونخوا ته تلونکي مسافرو ګاډي ریل ګاډي باندې وسلوالو بریډ کړی دی. بلوچ وسلوالو د ریل ګاډي نه په سوونو کسانو د يرغمل کولو دعوه کړي. د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی را سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دغه نورسته حال اخلو. شیرانی صاحب ستړي مشه
په خیرونه تاسو ته ډیوا کتونکو ته سلام.
مننه شیرانی صاحب، کورسته حال را کوي چې دغه يرغمل نیول شو کسانو څه حال دی او د حکومت له خوا چې کم د عملیاتو کولو تیاری روانې وي دغه کم ځای ته ورسېدي؟
بلې، دا چارواکو په وینا چې کم یار کسان یرغمل شوي مسافر په هغو کې شاوخوا 80 تنه چې دي، هغه د بریډ و یا د سیبې ته نږدې د پنیر په نامه چې د ریلوی کوم سټیشن دی په سیبې کې هغه ته را رسېدلی دي. وایي چې په دې کې زنانې او ماشومان دي، شپږ څلوېښت پکې نارینه دي او شپږ ویشته نږدې پکې زنانې او یوولس پکې ماشومان یادول کېږي. دا د دا روغ رمپټي او د غریلوي سټیشن ته را رسیدلی دي. هغه چراغ د غریلوي سټیشن ته راغلی دی، اوس را روان کړی دی په بل ریل ګاډي کې. هم پټي ته به راوړي د آبی بوم سیمه یادوي چې تر دې پوری را رسیدلی دي. شاوخوا یو یو نیم ساعت کې به پټي ته شای راو رسوي. او د دې ترڅنګ په کومه سیمه کې چې د ډیوا کتون کې بل اتیرو دوه درو ساعتونو څخه د خبرګوري چې موږ لمحه به لمحه تفصیل ورکوو. دا د بلوچستان دا بولان درې د کچي ضلع په ډاډر سیمه کې نن شاوخوا یو بجا د غبرت سوې دي. د چارواکو په وینا چې د وسوالو نخوا څخه هغه مسافر ټرین چې له همدغه ریلوی سټیشن چیرې چې موږ ولاړو، د پټې د ریلوی سټیشن څخه سهار په 9 بجې روان شوی. د سند د ځینو سیمو څخه د پنجاب له زیاترو سیمو څخه تیریدونکي او بیا پښتونخوا پېښور ته تلونکي چې کوم ریل ګاډي وو شاوخوا له 12 بجو بعد وایي چې دا د وسوالو لخوا د ډاډر په سیمه کې درول شوی. هغه باندې بریډ شوی دی، دا هغه چې کومه انجن دغه ناکاره کړل شوی ده، د هغې ډراور وژل شوی دی. ځینې رپورټونه اوس دا روان دي چې په دغه پېښه کې لومړي معلومات دا دي چې په دې کې لس کاله تر اوسه چې دی د یو ډرایور په ګډون وژل شوی دی. وایي چې دا نور وژل شوی کسان چې دي دا د امنیتي ادارو عسکر دي، خو د آزادې سرچینې یا حکومتي ځواکونه چې دي حکام چې دي هغه د دې تصدیق نه کوي، خو آزاد رپورټونه دا دي چې دومره کسان مړه دي. البته د دې بریډ ذمہواري چې کومه ده، دا نا قانونه ګرځول شوی ډالې بي ال اي یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. او هغه وایي چې دوی شاوخوا 8 ساعته دغه کوم ټرین و دای هلته يرغمال کړی و. دا خلک یو بل وکتل ټول بیا چې دوی کوم د غرض خلک وایي چې پکې 214 کسان دوی وسیات کړی دي. په آخري پیغام کې چې دا دوی يرغمال کړی دي او د پاکستان حکومت ته د 48 ساعتونو وخت ورکړی دی. وایي چې په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه منل شي، وایي دوی به بیا دغه چې کوم خلک دوی يرغمال کړی دي دا به ووژني. د بلې خوا حکومت بیا په دې باب څه نه دی ویلي، خو البته دا ویلي دي چې کوم خلکو چې دغه ټرین يرغمال کړی دی خلک یې هلته بند کړي دي، وایي چې د هغو پر ضد عملیات روان دي. حکومت دا دعوه کوي چې دا کوم اتیا کسان سي راخوشي سوي دي، وایي چې دا د دوی د عملیاتو په نتیجه کې راخوشي سوي دي او لا هم هلته عملیات دوام لري.
شرانی زیب تاسو ویل چې غوی وای ک اته څلو اقتصاد کې د دې مطالبې و نه منل شوی، دغه مطالبې ښکارا دي چې دا مطالبې سم مطالبې دي.
ډیر وضاحت نه دی کړی، خو یوازې په کتاب ویل دي چې کوم لا دره قبل وڅان دي او د دوی پټکو سیاسي کیدان دي او وای چې د دوی کوم فعالان دي، دوی هغه ته د ازادي فعالان ویل دي اته غټه کې استعمال کړی دي، یعنی چې د وسوالو تنظیمونو چې کوم غړي دي وای دغه دی را خوشی کی د غوی په بدل کې به دغه نیول سوي کسان خوشی کو. د ډیوا کتونکو ته کوی چې حکومت خو به د بار کې څن دی ولې نه روسه پوری ډیوا په خپل آزاد توګه د دې لا دور سرچینو څخه کوم تصدیق یا تردید نه دی کړی، یوازې دا د بی ال ای په کلونیزو رسنۍ چې کومې داوی دي هغه موږ په تاسو سره سوالی دي. چیرې چې موږ ولاړی د ریلوی سټیشن د چارواکو په وینا چې په دغه ریل ګاډي کې تر 426 شاوخوا مسافر پکې سواره وو چې په هغه کې زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو خلک یا پنجاب ته تلونکو خلک وو. جنې سرچینې بیا د خبرې تصدیق کوي چې په دغه ریل ګاډي کې چې کوم دی هغه د پاکستان د بیلابیلو امنیتي ادارو عسکر هم پکې ناستو سفر یې کاوه. بیا لی هم دغه داوا کړې ده چې شاوخوا هغه وخت چې سمو دولاندې دوی چې کوم داوی کړې په هغه کې دوی داوا کوله چې تر سل زیات د پاکستاني ادارو بیلابیلو ادارو عسکر چې دی هغه دوی په نبی سره یرغمال دي. حکومت تر اوسه پورې د دې خلکو په باره کې څه نه دی ویلي، خو الله هم هلته عملیات روان دي. د پاکستان هوایي ځواکونه او د دې تر څنګ د کنیز ځواکونه چې کوم دي په یاد سیمه کې عملیات کوي، دا غرنیزه سیمه ده او د بلوچستان له سر شهر کوټي څخه ځلاکه چې شاوخوا 15 کیلومتره لیرې پرته ځلا ده، خو چې په کوم ځای کې واقع شوی دغه شاوخوا 100 کیلومتره له کوټي څخه لیرې ده او دا د ریل ګاډي یو ټنل دی چې هغه په غره کې دننه چې کوم غار دی چې ریل ګاډي ترغه تیریږي، په دغه غار کې دغه وسوالو بخو تنولي او اولی د ریل پټۍ په چاودونکو ټوکی الوسولي لغه پسې بیا پر ریل دازې کړې دي چې په نتیجه کې د ریل ګاډي ډرایور وژل سوی یا چلول کوي او ځینې نور کسان ته پیانسوي هم دي. یوازې د ریل ګاډي د ډرایور د وژنې او د 45 کسانو د ټپ کېدو سرکاري یا د ریلوی ګاډي چې کوم چارواکي دغه تصدیق کوي، خو له بلې خوا چې تر اوسه پورې په ټولنیزو رسنیو یا ځینې میډیا او ځینې چارواکي دا وایي چې غیر تصدیقي غدا دي چې لاس کړ تر اوسه پورې وژل شوی.
شیرانی صاحب ستاسو لخوا زیات معلومات زمونږ د ډیو په پاڼه باندې هم شریک کړی شوې دي او تاسو ویډیوګانې او کلیپس دغه ته کې د خلکو اخستی هغه مالته کې شیر کړی دي، معلومات مو په لیکل شوی باندې باندې په دغه پاڼه د ډیو کې خو دي دي. نو مننه کوم تاسو ستاسو د
کتون کوم مننه
خوشاله اوس. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دا بیان چې په مسلمانانو او دینی عالمانو باندې حمله کول جهاد نه دی بلکې ترخګری ده په سوشل میډیا خبرګون راپارولې او په هان وای چې دا بیان ضرور یو مضبوط او صفا بیان یدا خود دین په منطقه کې مسلکی اختلافات سرګندېږي. نور تفصيل د دې خبريال ریاض حسین د مردان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په نوخار ضلع اکوړی سیمه کې په جامع حقانیه د ځانمرګي حمله ورسته د لاسنیوي په وخت د جمعیت علماي اسلام مولانا فضل الرحمن پښتني اوچتي کړي چې د بیګنا مسلمانانو ژوند اخستل جهاد نه بلکې ترهګري ده او د یو دینی علم په ضد ټوپک اوچتول ذاتی دشمني خو کې دي شي، خو دې ته جهاد نشي ویلې بلکې خپل ځان لا دوکه ورکول دي.
کهي کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے کہ کر کیا رہے؟
چرته یو داسې زمير ژوندې پاتې دی چې دروازه ورته وټه کول شي دا تاسو څه کوي؟ د خیرانتیا خبره ده حضرت شیخ مولانا حسن جان به شهید کړی شي، زه خپل استاد ته شهید نه وایم او د هوی قاتل تبا مجاهد وایم.
خپل استاد کو شهید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔
دا مولانا عبدالرحمن دا بیان پا داسې وخت کې راغلی چې تیره اونۍ په حقانیه مدرسه د ځانمرګي حملې په نتیجه کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق سره د نورو و کسانو په جماعت کې وجل شوی وو، خو د بریکزی مواري چا په خپل غاړه نه واخیستې. پوهان وایي د ترهګرۍ په ضد د مولانا بیانیه ډېره صفا او مضبوطه ده، خو داسې څرګندېږي چې په منطقه کې د اهل سلب او دیوبندي مسلکونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او د مولانا اشاره هغوی طرف ته وي.
نو دا یو میجر بریک تھرو خاصه ده، خو دې یو کې چې دا خموي قصاب شي د علاقې لپاره بدلون پکې بداسې کې دی چې وس خدا سیز نه صرف دا چې سم مسلکی یو بیک گراوند لري دا یو طرف ته دایښ ته چې هغه افغان طالبان پنخه کوي، بل طرف ته دا لري چې بدایښ کې اهل حدیث دا قسم خلق شامل دی، هغه خلق د افغان طالبانو پنخه دی په ټارګټ باندې دي.
د بیان وروستو په ټولنیزو رسنو هم یو تود بحث روان دی. خبریال اسماعیل خان د پخوانی ټویټر او وسنی ایکس د لارې وایي د ترهګرۍ په ضد د مولانا رد عمل ډیر سخت ښکارا او د ویرې نه بغیر دی چې تر اوسه کوم یو سیاسي مشر یې د ویلو همت نه دی کړی. په ظاهره مولانا د هغه جهاد ګرمي احساسوي د کومې چې به هغوی مرستې کولې. د شبیر حسین گیګیانی اډوکیټ په نوم اکاونټ مولانا پل رحمان توایی مونږ دا منو چې دا ترهګری دا، خو په سلګونو خودکش حملو کې چې په زرګونو بی ګناه خلک وجل شوي او ټپیان شوي هغه جهاد او کنا. پروفیسر اسماعیل په تنزیه لهجه کې وایي چې ولس مری نو دا جهاد دی او چې مولوی مری نو دې ته فساد وایي. سړنې خایي په کال 2023 اگست په 15 نیټه کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومتي واک ترلاسه کړو نو په کابل هوایي ډګر د حمله په نتیجه کې د 14 امریکایي وګړو په شمول 100 کسان وجل شوي وو او د هغې ذمواري داعش یا اسلامي دولت خراسان په خپل غاړه اخستې وه. او د حمله پلانون کې محمد شریف الله چې افغان وګړی دی افغانستان سره په پولا بلوچستان څخه گرفتار کړی شوی او امریکا ته سپارل شوی. هم دغه رنګه د حقانیه مدرسې د پیښې وروستو په بلوچستان کې هم د جمعیت علمای اسلام غړي پنخه شوي. سیرون کې وایي دغه اختلافات په افغانستان کې د طالبانو د واک وروستو په ښکاره توګه څرګند شوي.
دې وخت کې دا مسله په افغانستان کې راځي، کوم غیر ملکی ځواکونه د منځ نه تللي دي، اوس په افغانستان د شریعت د لاندې چلو. نو یو دړه دا وایي چې دا فارم اف شریعت دا پیور دی، مونږ چې کوم اسلاف مونږ کوم مذہب پریخي دی مونږ پای باندې کار بند کیږو. اهل دیوبند ورته وایي چې نه، زمونږ چې کوم مقامی رواج روایت سیاست خبرې اترې او شریعت چې کوم امام ابو حنیفه سے وایي مونږ باغه دلته کې راځ کوو. نو جګړه اکچولی ودن دغه دوه اکستریمو په منځ کې ده.
سیلانی خایی وقت په وخت په خیبر پختونخوا په خصوصي توګه باجوړ کې د جمعیت علماي اسلام غړي پنخه شوي او د جمعیت په سیاسي غونډو د بریدونو ذمہواري داعش ډلې منلې ده. پوهان وایي ک مولانا دغه بیانیا په افغان جنگ کې جاری کړې وي نو اثر به زیات وو.
هغه وخت کې د علماو میجورټي د علماو افغان جهاد تدوی جهاد وایو کوم چې افیشلی پاکستان جهاد وایو. اوس چې کوم د مولانا دی بیان نه پته لګي چې نه صرف دا بلکې هغه هم جهاد نو بلکې هغه بل ټکی دی لپاره استعمال کړی. نو زما په خیال که په هغه وخت کې راغلی و مخ کې راغلی و یو دغه خدا پیدا کیږي چې راکیلی شي دومره نقصان شوی په پښتونخوا کې په پاکستان کې بدني او مالی نو به نه شوی تر هغه ری پورې.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې وایي د نړیوالې مذهبي سخدریزې وروستو د اسلامي هیوادونو او مذهبي مشرانو لخوا د ترهګرۍ په ضد مثبت بیانیې ته اړتیا ده. په اداریه کې ویل شوي چې باید مونږ خپلې هغه غلطې ومنو په کومو چې مونږ په کلونو دې ترهګرۍ ته مرستې ورکړي او په سرکاري توګه ما جهادي ډلې جوړې کړي. او دا خبره هم باید یاد وساتو چې حقانیه مدرسه د یو جهادي پوهنتون په توګه کارول شوی وو او تازه تکبیري ډلې اوس د جدید دور حکومتونو او علماو ته کافران وایي. ریاض حسین، وائس اف امریکہ، ڈیوا، مردان.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دے په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي دي چې د افغانستان پیښیدونکو غوښونه د سیمې د بې‌ثباتۍ لامل کیږي. واشنگتن په خاص ډول په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښودلی ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې جزئیات د وایس اف امریکا آشنا ټی وی خبريال وحید پیزي په خپل راپور کې راغون کړی.
Now he leads the mission and has no contact with the Taliban. The
Druti Shay Weili Chay متحد یالات د طالبانو پنیت شکمنه ده چې د دوه په پروسې کې د خنیت لمخي تعامل وکړي. مېرمن شي دا څرګندونه د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې کړي او زیاته کړې چې دوی په داسې ایویډل باور نشي پیدا کولای چې په غیر عادلانه توګه امریکایان باندې کوي. په خپل خاور کې ترهګر ته د ځای ورکولو اوږد تاریخ لري او د خپل ولس په بشري حقوقو او اساسي اړتیاو سترګې پټوي.
The Taliban must ensure Afghanistan can never again be used as a safe
Taliban باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان څخه هیڅ کله د ترهګرو ډلو د پټېدو خوندي ځای په توګه کارونه خستل شي، چې متحده ایالاتونو زموږ متحدینو او یا د بل هیواد امنیت ته ګواښ پیښ کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استاذ روزا اوتامبایوا هم د امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو شتون د دې لامل کیږي چې نړیوال ټولنه د افغانستان اوسنۍ واکمنانو په ژمن شک څرګند کړي چې ویلي دي هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ له طالبانو وغوښتل چې غواړي افغانستان له نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، باید لازم ګامونه واخلي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي.
د انیورسری اف د اډوکیشن بان از ا پارتیکولر ساد
د ژر په څلورم غمجن کال پیل شي، پر خزو بندیز پر اسلام کې هیڅ اساس نه لري. په داسې وخت کې چې مونږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، پر تعلیم د بندیز کلیزه یو ځانګړی غمجنه نه خده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي سره لدی چې طالبان د داعش په وړاندې مبارزه کوي، خو په وینای اغیزمنه نه ده.
د افغانستان سیمې او په حقیقت کې د ټولو نړۍ امنیت او ثبات تر ټولو لوی ګواښ په افغانستان کې د شلو ترهګریزو سازمانونو موجودیت دی. د طالبانو حکومت ځواک او ایدیولوژي د داعش لخوا ننګول کیږي. هغوی د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، خو په ښکاره ډول دا مبارزه ډیره اغیزمنه نه ده.
طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په خاوره کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. د ملګرو ملتونو نه غوړې هیوادونو په وګړه اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې د څنوال د حق غوښتنې چيله مخې باید د طالبانو مشر او د ستر محکمې رئیس اونیول شي ملاتړ کړي دي. د انګلستان او فرانسې په ګډون د غونه هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې خزي او نجونی له عام ژوند څخه حذف شوی او غږی دب شوی دی.
مونږ د سیاستونو په سختو ټکو غندو او له طالبانو غواړو چې سملاسي د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړاونې ودروي. په ځانګړي ډول هغه تبعیزي سیاستونه او اقدامات چې بشري حقوقو او د ټولو خزو او نجونو بنسټیزي ازادۍ تر پښو لاندې کړی دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د خزو د وضعیت په اړه د کمیسون نه شپته میغونه تویل چې د خزو حقونه تر محاصره لاندې دي او په ګڼو هیوادونو کې خزې اونجونې ل خپل اساسي حقونو به برخې دي.
ویمنز رائټس ار انډر سیج، د پويزن اف پاتریارکی از بک اند از بک.
د زیګولو حق تر برید لاندې دي او د برابرۍ حقونه لمنځه تللې دي. په افغانستان کې خځې او نجونې له خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې دي. ان په عام ځای کې د خپل غږ له پورته کولو منع شوې دي.
که څه هم په تیرو درېنیمو کلونو کې د خزو پر ضد د طالبانو ځپونکو اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د ډیوټ ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. د اوکران ګن شمیر ډرون الوتکو په ماسکو کې بریدونه تر سره کړی او لس اهداف یې وشتلې دي چې پکې لک تر لګه دوه تنان وجل شوی او تلس نور جوړ بل دي. د سرخر مسکو نه علاوه د روس په نورو سیمو کې هم د 322 پورې اوکراینی ډرون الوتکو درانسکورولو روس عسکرو یا چارواکو دا وکړی ده. په دغې باندې نور تفصیل څو شېبې وړاندې زمونږ همکار صداقت جان په لویه پښتونخوا خپرونه کې زمونږ بل همکار محمد اکرام ته ویلې.
بالکل مطبوعاتی رپورټونه وایي چې دا د روس او د یوکرین د جګړې شروع کېدو وروسته په روس د یوکرین د ټولو نه لویه د ډرون حمله ده. په دې حمله کې تر نوی پورې لس کم سلو پورې ډرونز چې دي د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې لږ تر لږه دوه رویټرز خبري ادارې دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. تر 13 پورې کسان نور زخمیان شوي دي او نوی پورې ډرون چې دینو د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي. خو د دې نه علاوه روسي چارواکي وایي چې یوکرین قریبا په 300 ډرونز باندې پر روس حمله کړې ده چې په کې د سرحدي سیمو نه واخلې تر ماسکو پورې علاقې شاملې دي. د دې ترڅنګ د یوکرین چارواکو هم ویلې دي چې روس د په یوکرین د 126 ډرونز حمله کړې ده. په دې کې یو کم اتیا ډرونز چې دینو د یوکرین ځواکونو راغورځولې دي او په خارکیف کې چارواکي ویلې دي چې یو تن پکې زخمی شوی هم دی. په ماسکو کې د حملې د لاسه د ماسکو په هوایي اډه پروازونه او د ریل ګاډو تګ راتګ هم ګډوډ شوی و. نو مطبوعات وایي چې دا تر ټولو اوسه پورې په روس باندې د یوکرین د ډرون تر ټولو لویه حمله ده.
سرخط صاحب را به شو د سولې خبر اترو ته په سعودي عرب کې د سعودي عرب په منځګړتوب باندې دا خبرې اترې کیږي. د یوکرین چارواکي دي او د امریکای خارجه سیکرټری مارکو روبیو په دغه خبرې اترو کې شامل دي. د امریکای چار د امریکای وفد مشر کوي د دې نسو میدونه لرل کیږي د سولې خبرې اترې دي او تر اوسه پورې څه پیشرفت یا پرمختګ پدې کې شوی؟
یو توقع خو پکې دا کېدل چې ګنې یوکرین به د جزوی ډزبندۍ یو تجویز وړاندې کړي چې په دې کې به د میزایلو د اوږدې فاصلې پورې د میزایلو په حملو بندیز او د بلیک سی یا د تور سمندر په سیمه کې د اور بند خبره شامل ده. خو په دې اړه بلا تفصیلات چې کله دا خبرې مذاکرات سرته ورسیږي نو بیا به تفصیلات مخې ته راځي. تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه دي نو د یوکرایني چارواکو لخلې ایف پی خبرې ادارې او رویټرز خبرې ادارې ویلي دي چې ګنې هغه دا خبرې اترې د خبرو اترو شروع کېدل مثبت بللې دي او ویلي چې ګنې خبرې اترې په ښه انداز کې شروع شوی دی. په دې مذاکراتو کې څنګه چې تاسو هم وویل چې د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو او د امریکای د قومي سلامتی مشیر مایک والتس هم ګډون کوي، د امریکای پلاوی نمائندګي کوي. هغه د جدید تر رسیدو نه مخکې د پرواز په محل خبريالانو سره خبرو اترو کې ویل چې په دې موقع په هغه تړون به خبرې اترې نه کیږي چې تر مخه امریکا غواړي چې د یوکرین نایاب او قدرتي وسایلو یا مدنیاتو ته لاسرسي وکړي او په دې کې د امداد د ځنډیدو په اړه هم خبرې شوې دي. مارکو روبیو ویل چې امید دی چې دغه مسله به هم حل کړي شي او هغه ویل چې امریکای یوکرین ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو سلسله بیا شروع کړې ده. او ما بل د دین علاوه د سعودي ولیعهد مارکو روبیو سره او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی چې هم په جده کې دي جدا جدا ملاقاتونه هم کړی دي.
سمره ډیر مننه کوم سراغ جان صاحب.
مهرباني.
په اسرائیل کې سختدریزو د غزا د راتلونکو لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ د پلان هرکلی کړی دی چې د غزا د 200 چې د غزا 30 میلیونه او به 30 لک فلسطینیانو د دې سیمې پر خودو غوښتنه د امریکا صدر کړې و. دوی وایي چې د کډوالۍ حڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده. فلسطینیانو دا پلان رد کړی او لنډا ګریټسټین د بیت المقدس نه په دې باندې وایس اف امریکا ته راپور تر کړ چې زمونږ همکارا نگین شاه درته وړاندې کړي.
د اسرائیل د سخدریزو خی اړخودلی لینډ آف اسرائیل د اتوار یا یکشنبې په ورځ د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د غزې نه د 2.3 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان تاییدولو لپاره په کینیسټ کې په یوه ځانګړي غونډه کې سره وکتل. د اسرائیل د مالیه وزیر بیټزلل سموتریچ وایي چې هغه د دفاع وزارت دننه د مهاجرت اداره رامنځته کوي چې فلسطینیان به دې ته هڅوي چې د غزې نه ووځي.
هر شکل چې موږ به یې د مهاجرت هڅولو لپاره لګو د بیا بیا جګړې په پرتله به یې لګښت کم وي. بودجه به یې د دې پلان په وړاندې خنډ نه وي. دا یوازې یو بل پلان نه دی، دا په منځني ختیځ او اسرائیل کې د تاریخي بدلون لپاره یو احتمال دی.
د کنیسټ غړی سینچا روټمن وایي چې دا د ځای پر ځای کولو پلان د هغه پلان په پرتله ډیر حقیقي دی چې په دې ورستیو کې د مصر او عربي لیگ لخوا وړاندې شوی وو، کوم چې به فلسطینی ادارې ته اجازه ورکړي چې د امریکا لخوا نومول شوی ترهګری ډلې حماس د بې وسلې کولو پرته د غزې انتظام وچلوي.
خلک وایي چې راځي چې د حماس بیا رغونه وکړو، راځي چې حماس ته ټولې موکې ورکړو چې خپل ځواکونه بیا جوړ کړي. دا څنګه یو حقیقي حل دی؟ دا نه دی، دا خطرناک دی، دا د غزې لپاره خطرناک دی، دا د غزې د اوسیدونکو لپاره خطرناک دی، او دا د دې سیمې د سولې لپاره خطرناک دی.
د لینډ آف اسرائیل ډلې په غونډه کې د خی اړخو قانون پوهان وایي چې د جنگزپلی سیمې نه د کډوالۍ حسول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده.
مونږ پوهیږو چې د جګړې په وخت کې کډوال وي، د افغانستان نه په میلیونو کډوال، د شام د جګړې نه په میلیونو کډوال، او د اوکراین د جګړې نه په میلیونو کډوال. دې ته هیڅ یو قومي تصفیه نه ویل کیږي. اوس ته داسې کډوالو رامنځته کول په قصدي ډول نشي ترسره کېدی، خو دا برید په ځانګړي ډول د جګړې د نتیجې په توګه ونه درول شي.
د اسرائیل د روشنخیاله تنظیمونو استازي د دې سره متفق نه دي.
دا د خلکو په خپل خوخه ایستل نه دي، دا بې ځای کول یا لیګل دي. دا یو جنگي جرم دی او دا غیر اخلاقی کار دی. که تاسو د خلکو ژوند خراب کړی او بیا وایي چې دوی غواړي د هغې ځای نه ووځي، نو دا داسې نه ده چې دوی په خپل خوخه ووځي.
د کینیسټ په غونډه کې ډیرو کسانو د اسرائیل نه وغوښتل چې په غزه کې هغه یو یهودي میشت ځایونه بیا جوړ کړي چې په 2015 کال کې هغه وخت خالی شوی وو کله چې اسرائیل په یو اړخیزه توګه د سیمې نه وتلی وو.
د اسرائیل خلک جګړې ته تیار دي. د صدر ټرمپ د غزې د خلکو د کډوالۍ مکفورې پلولو ته تیار دي. په ورته وخت کې د اسرائیل خلک تیار او لیواله دي چې د سیبونیزم هدف پوره کړي چې ټوله غزه د یهودي میشت ځایونو سره آباد کړي.
که څه هم په غزه کې د یهودي میشت ځایونو د بیا رغونې امکان ناشونی ښکاري، ډیر اسرائیلیان متفق دي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري، او ځینې یې په دې باور دي چې دا یقیني کولو لپاره غوره لاره دا ده چې ډیر فلسطینیان د غزې نه وځي. د لینډا ګریټسټین لپاره نگین شاه، وی او ای ډیو ټی وی، واشنگټن.
د پاکستان نوم د کال 2025 لپاره د سیویکس مانیټر د بشري حقوقو د څار په نوم لړ کې شامل کړ شوې ده، ځکه چې د راپور لمخې مدني ازادي کمیږي، د فعالینو پر ضد په غیر منصفانه توګه باندې مقدمه جوړیږي، او خبریالان د سختو قوانینو سره مخ دي. د راپور په اړه باندې د پاکستان حکومت کڅه هم تر اوسه سندي ویلي، خو د بشري حقوقو فعالان د بندیزونو له امله د هیواد په سیاسي او اقتصادي توګه د نور غیر مستحکم کېدو او ویاري لري. د ډیوه خبریال را بیا پیر په دغه نور تفصیل لري.
د سیویکس مانیټر رپورت کې ویل سوی پاکستان سش کال د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، سربیا او اټلی سره د څار په لیست کې شامل سوی دی چې پکې د خلکو آزادي په چټکۍ سره کمیږي. رپورت له مخې د پاکستان نوم د بشري فعالینو پر ضد فرستنی مقدمې چلولو، مخالفینو او اقلیتونو د مظاهرو مخه ګرځولو او د ډیجیټل ځایي محدودیتونو له امله په دغه څار لیست کې شامل سوی.
هغه ټولو خلکو لپاره چې هغوی د حکومت سره یا د حکومت ځینې شاخونه چې هغوی سره اتفاق نه لري ډېر انتقاد کوي هغوی باندې، که هر یو کسې که هغه جرنلسټ دی که هغه عام خلک دی که وکیل دی، څونه مقدمې چې د لسو دولسو میاشتو کې جوړې شوي ګمان نه کوم چې ماشاءالله نه پس په کم حکومت کې جوړ شوي.
رپورټ وایي حکومت د بلوچ یک جهتي کمیټي مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ او د بشري حقونو فعال او وکیله ایمان زینب مزاری پر ضد تورونه لګولي. په 2024 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لپاره د تراګری ضد قانون هم کارول سوی و. رپورټ زیاتوي پاکستان د بیان د ازادي قوانین هم سخت کړي. خبریالان هم د پیکا قانون لاندې په نقشه سوي. تیر کال په اکتوبر او نومبر کې سیاسي مخالفینو لخوا د لاریونونو په محل په سلګونو کسان د مبهم قوانینو له مخې نیول سوي چې د سیوکس مانیټر له مخې د پاکستان له اړخه سوو د بشري حقونو نړیوال ژمنو سره سمون نه خوري.
انساني حقوق اس کو زمونگا ملک کے ماخیال کے بالکل خلاص شوی دی اور دیلا پارا آواز اچت کرنا چاہیے دہشت گردی کاؤنٹ شوی دی نو بیا منگا منگلا پارا ہو بیا سے لار پاتی شوا بیا منگ چر تو لار شو سو کو
د پاکستان حکومت لاړخه دغه رپورت ته څاکس العمل نه دی ښودل سوی. خو تیر کال دسمبر کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ ویلي وو پاکستان د ټول لپاره برابرۍ، انصاف او وقار ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقونو وزارت خپل 2021 څخه 2026 پورې 15 کلن عمل پلان کې ویلي د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره اداري اصلاحات او د څارنې میکانیزم یې معرفي کړی دی.
په پاکستان کې روان تاوتریخوالي له امله هیواد د کورنۍ او بهرنۍ خطرو سره مخ دی. حکومت غواړي کورنۍ ستونزې د خپلې خوښې تر مخه هوارې کړي، خو د جرنلستانو او بشري حقونو کارمندانو پر ضد د عملیاتو له امله بهرنۍ فشار هم ډیر دی. تیر کال د متیو الله جان د نیولو پر معامله د یورپی یونین استازی جی ایس پی پلس ته اشاره کړې وه. حکومت ته به دغه ګامونو څخه ډډه کول وي. که چیرې داسې نه وي نو پاکستان ته پر سفارتي او اقتصادي کچه زیان رسېدای شي.
ویکس مانیټر له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بشري فعالینو پر ضد جعلي تورونه سمدلاسه لرې کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې بندیز ختم کړي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار نن په 11 ورځ باندې هم تړلې پرته وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارې پرانستو په سر د جرګې یو غړي ډیوه ته ویلي دي تیره ورځ تمه وه چې د افغانستان لخوا د جرګې غړي به د طالبانو سره د لیدو کتو وروسته دوی ته ځواب کوي، خو لا تر اوسه دغه ځواب نه دی ویل شوی. د ډیوه خبریال فرید شینواري دا وخت را سره ملګری دغې تار کلی کو. شینواري صاحب ستړي مشئ.
ستړي مشئ. مننه اشفاق صاحب.
مننه شینواري صاحب. نن تمه وه چې ګینې د طالبانو لخوا به ځواب د پاکستان د جرګې چې کوم غړي وه هغې ته راورسي. کم نوې خبر کم نوې خبره داسې شته چې دغه پولې د خلاصېدو یا دغه دروازې د خلاصېدو پکې ذکر شوی؟
اشفاق صاحب، بالکل. د مارچ په 9 باندې په تورخم سفري نقطه کې پاکستان غاړې ته د افغانستان د جرګې غړو، سوداګرو او کامی مشرانو او د پاکستان د سوداګرو او د کامی مشرانو ترمنځ جرګه شوې وه. او دغه جرګه کې پاکستان له لوري ورسره خبرې شوې، بحث شوی، او درې بنیادی چې کومي غوښتنه وي هغه د افغانستان د جرګې غړو مخې ته کېښودل شوې وي چې په هغه کې د پولې خلاصېدلو په پوسته باندې تر اختر 15مې ورځې پورې کار ودرول وو او دې سره سره ډزبندي خبره هم شوې وه. دوه ورځې وشوې چې د افغانستان چې کومه جرګه وه په دې منځ کې هغوی سره مونږ خبرې شوې وې، هغه کابل له تللي دي او افغان طالبانو چې کوم لوړ پوري چارواکي دي هغوی سره یې دل قتل کړي دي. لږه شېبه وړاندې د افغانستان د جرګې یو سوداګر یو مشر ډاکټر مفلس سره زما خبرې وشوې، هغه ماته دا وویل چې سبا قوي امکان دی چې په تورخام کې یو ځل بیا ناسته وشي او طالبانو سره لیدل قتل زمونږ شوی دی. اوس با طالبانو سره چې کوم لیدل قتل شوی دی هغه پر وړاندې به مونږ د پاکستان چې کوم جرګه ده سوداګر دي مشران دي هغه سره مناسته کوو.
شنواری صاحب، د لارې د تړل کېدو نن ولسم ورځ وه، دغلته کې آیا اوس هم هغه ټرکونو لارې ولاړې په ځای پاتې دي چې کوم دغه ولس ورځو کې په دغه دروازه د اوریدونه منکړې شي او یا دغه دروازه بند ونه دي خو ته بند پاتې او په دغه کې کوم اضافه شوې ده د خلکو ستونزې په هغه کې کوم اضافه تاسو تخکاری او په ستونزو کې یا په مسلو کې تر ټولو غټې مسلې کمی کمی دي؟
اشپاک صاحب که مونږ وګورو د لومبۍ ورځې نه د فبروري په 21مه نیټه باندې چې کومه لاره وتړل شوه نو هغه ورځې نه دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي رئیسار شوې دي، مسافر هم رئیسار شوې دي، ناروغان هم رئیسار شوې وو. بیا مونږ وکتل چې په دې گاډو کې داسې مالونه را بار شوې وو چې په هغه کې سبزیانې وي، فروټ وو، پکې نور داسې شیان وو پکې چې هغه خرابېدل وخت په وخت باندې مونږ ولیدل چې بارانونه هم وشول. په دې کې لږ شمېر کې گاډي هغه په غلام خان او په چمن باندې افغانستان ته داخل شوې دي، هغه هغوی ډرایورانو ترانسپورټرانو تمې غوسې شوې چې کله د مارچ په 2مه نیټه باندې دواړو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې نو گاډي لاړل هغوی خپل مالونه په غلام خان او په چمن باندې افغانستان ته ورسول. دې سره سره که مونږ وګورو په مارچ 2مه نیټه باندې چې کومه جګړه هلته شروع شوه نو مسافر په تورخام کې او په لوړ کې بازار کې او په نورو ځایونو کې په زرګونو شمېر کې رایوځای شوي وو، هغوی په جماعتونو کې په خلکو سره په حجرو کې او په نورو ځایونو کې میشته وو. خو دغه جګړې نه پس دغه مسافر هم تورخام نه راوختل او هغه پېښور او یو ځای بل ځای ته خپلو خپلوانو سره میشته دي، ناروغان هم ورک شوي دي، هغوی هم نشته دی، تورخام یې هم پرېښودی دی، لوړ کې بازار یې هم پرېښودی دی. ستاسو د ستونزو خبره وکړه، ستونزې ډرایورانو ته هم ګاډي ستونزې مخې ته راغلي دي ځکه چې د مالونو ډک ګاډي د سړک په غاړه باندې ودرولي دي، هلته هېڅ سهولت نشته دی، نه خوراک سهولت شته دی، نه د اوبو سهولت شته دی او روژه هم ده. دې سره سره که مونږ وګورو په لږ شمېر کې مسافر هم شته دی چې هغه په بازار کې په کلو کې یو ځای بل ځای کې پراته دي، تورخام نه خو راوتلي دي، خو په لنډي کوتل بازار کې یو ځای بل ځای کې پراته دي، هغوی سره د خرچې پیسې هم نشته دی او ځایي خلک هغوی له روحماته هم ورکوي او پېشنمي خوراک او یو څه بل څه مو ورکوي. نو مشکل شته دی او دغه مشکل اوس هم په ځای باندې دی او هغوی په دې تمه باندې دي چې د خبرو اترو د لارې که یو حل راووت او دوی په دغه پوله باندې هغې غاړې ته واوښته نو مشکل به.
شنواری صاحب، هسې یو پوښتنه ستاسې نه، په دې ټولنیز رسنیو باندې ټول خلک زیاتره د خلکو دا فکر دی چې ګینې په کابل او په اسلام آباد کې ناس خلک ټول یو خلک دی خپلو کې، خو د دغه خلکو تنګولو دی په عذابولو او په دغه ځای کې د سیمه کې موجود خلکو ته ستونزې د پیدا کولو یو کوشش دی. دغلته کې هم دغه چې کوم خلک ګیر پاتې دي هم دیم دم دا سوچ کوي که نه هغې دا بل څه ښکاري.
اشفاق صاحب، چې کوم ترانسپورټران دي یا مسافر دي یا ناروغان دي یا نور چې کوم سوداګر دي هغوی دا نه ګڼي چې دا دواړه سره یو دي، هغوی خبره هم یو ده او مقصد یې همدغه دی چې دغه خلک وځورول شي، دغه خلک تنګ شي او هغوی روزګار ته زیان ورسي، هغوی دا ګڼي چې
دا خبره ډیرو بخې دا خبره مې ځکه وکړه چې د اسلام آباد له خوا تر اوسه پورې یو بیان یو سیز د دې لارې د خلاصېدو مخې ته نه دی راغلی. دغلته کې په سوونو خلک ګیر پاتې دي کې زنانه دي، ماشومان دي، بوډاګان دي، ډیر خلک ډیر زیات پازاب شول. شنواری صاحب، نه لکه ولې دغه د مسله هواریږي نه؟
اشپاک سیب ستاسو خبره بالکل سمه ده. نن اتلسم ورځ چې دغه لاره تړلې پرته ده او مونږ ونه لیدل چې کوم د سفران یا د سرحدونو چې کوم وزیر دی هغه څه بیان هم رانغی. خو د تیره اونۍ کې د خارجه چارو دفتر ویان په دې باندې خبره کړې وه او هغه دا ویلی وو چې مونږ په حدودو کې افغان سرحدي ځواکونه یا طالبان پوسټه جوړوي او دا مونږ ته کله هم قبول نه ده. خو بیا هم هڅې روانې دواړو اړخونو لاړخه چې دغه لاره زر تر زره خلاصه کړی شي. دې سره سره د داخله چارو وزیر محسن نقوي نه هم یو خبریال پوښتنه کړې وه چې دوه اونیو نه زیات وخت وشو چې تورخام لاره تړلې پرته ده. هغه په ځواب کې ورته وویل چې ما ته خو بیخي پته نشته دی چې کله بنده شوې ده دا کله تړل شوې ده. نو که مونږ وګورو سنجیدګي خو بیخي نشته دی دواړو اړخونو حواله سره. نه افغانستان
زرګونو لاره په زرګونو لاره بند پاتې دي کې مالونه دي د غرس خلق دي پکې ناروغان مریضان دي پکې دغلته کې په دغه پښتنه سیمه کې دواړه خواته پښتانه دغه پاسات کې گیر دی او داخله وزیر چې ماته پته نشته. مننه شنواری سپتاسي. مننه شپاکسي ډیره
مننه.
په افغانستان کې د ډیورنډ کرخې ته سیلمه د خوست ولایت کې روان کال تر دا مهاله د ټیوبرکلوسز یا ټی بی مرض څه د پاسه 2000 ناروغان تشخیص شوي دي. خوست کې د وبایي ناروغیو ځایي چارواکي وایي چې روان کال یې د ټی بی 2015 پیښې تشخیص کړي دي. دغه مسؤلین که څه هم په دغه ولایت کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په تړاو د بشپړو امکاناتو خبره کوي، بلخو له خلکو غواړي چې د یادې ناروغۍ څخه د ساتنې لپاره دی له احتیاطي تدابیرو څخه کار واخلي. په دې باندې د آشنا ټی وی خبریال شمس آرین نور حال تاسو ته وایي.
دا په خوست ولایت کې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي د تشخیص هغه مرکز دی چې هر ورځ ورته په لسګونو ناروغان مراجعه کوي. ځایي روغتیایي مسؤلین وایي دغه ولایت پر مرکز برسیره په بیلابیلو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه لري چې پکې د توبرکلوز ناروغان تشخیص او درملنه کیږي. دغه ولایت کې د ساري ناروغیو مسؤلین خبر ورکوي چې روان مریض کال په دغه ولایت کې د یادو ناروغانو شمیر 2015 کسانو ته رسیدلی دی.
روان کال کې جمله مونږ 2015 ناروغان تشخیص کړی دي او درملنه یې اوس هم د تیرې روبې درملنه اوس هم جریان لري چې د اوس شپږ سوه ناروغان دي. دا په تیره روبه کې تشخیص شوي دي او تداوی لاندې نیول شوي دي، درملنې په جریان کې دي اوس هم. نو ټول وضعیت عمومي وضعیت ښه دی.
بلخوا په نری رنځ اخته ناروغان که څه هم د خوست له روغتیایي خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې په ناروغۍ د اخته کېدو سره هم مهاله باید اړوند ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ټی بی مرض به ده او ډاکترونو مې سره ډېر ښه سلوک و په دې برخه کې. کلي ته راغلي دي او مې چې کوم مرضون وي هغه دوی وو چې په بله کټه کې بیستي وي. وړه ماشومان د ننسي ښځه دا د ننسي سینه به چې کله بند شوه ټیس په وکړه په کرنې ولایت کې یغه نه راغلم وایي چې ته چورته اوسېږې ما چې زه په خوست ولایت کې یغ ځای نه چرناکړ شومه دوی موته کرټ وکړو په دا دوی کې تداوي ژونده کړم.
که څه هم د سږو تبرکلوز په ټولنه کې تر ډېره عام یادیږي، خو بلخوا روغتیا پالان وایي چې نری رنځ څو ډولونه لري. دوی زیاتوي چې د دې خطرناکې ناروغۍ په مخنیوي کې باید ټولنیز او کورني احتیاط تدابیر له پامه ونه غورځول سي.
صحیح تدابیر په دې معنی چې موږ باید ناروغ ته کوټه ګوښي کړو، هغه ظروف چې دوی خوراک پکې کوي لکه جوم کسا ګلاس کوشغه وغیرہ هغه باید ته جدا کړو، کړکۍ باید موږ خلوص کړو، په روزه کې په ورځ کې باید درې څلور ساعته کوټه کړکۍ خلوص وي او بد پکا پکې چلان شي او موږ د میر وړانګې باید کوټې ته داخلي شي. همدا ډول ناروغ ته باید ټوخي ادب وروخه لشي چې ناروغ باید ارزه کې بلغم توف نه کی په تو دنې کې او چوي هغه تو دنې بلغم چې کله ډاکه شو یا باید بلغم وسو زول شي یا د منځ کې لوم دي خاخ شي.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د نری رنځ ناروغي هر کال په ټوله هیواد کې لږ زرو د پورته کسانو ژوند داخلي. اوس د یاد ناروغي د مخنیوي په تړاو تازه اندیښنې دادی چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور د نړیوالو مرستو په کمیدو سره لاله وړاندې زیانمن سوی دی. شمساریان، امریکا ژغ.
د بهر میشتو خوریکه خو لخوا لیږل شوی ریمیټنسز یا پیسې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اقتصاد مهمه برخه ګڼل کیږي او د پاکستان شمیر هم په هغه هیوادونو کې راځي. د پاکستان مرکزی بینک د شمیرو تر مخه د پرورۍ په میاشت کې مسافرو پاکستان ته 3.1 ارب ډالر لیږلی دي او د روان مالی کال لومړی او اتم میاشتو کې دا پیسې 40 ارب ډالر ته رسیدلی. په دې اړه د ډیوه خبریال عرفان بهادر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوي.
د پاکستان مرکزی بینک تازه شمیرې ښایي د فروری په میاشت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا پیسو لیږلو کې د تیرې میاشت په مقابله کې 3.8% زیاتوالی راغلی او دې کې زیاته برخه د عربي هیوادونو نه استولې شوې. یو کاروبار کوونکی وایي عام مسافر دې ته خوشحالیږي چې د لږو درهمو نه زیاتې پیسې جوړې شي، خو هغه د دوی په شان کاروبار کوونکو سره د هیواد اقتصاد هم تاواني کوي.
او دا هر چې دا کم چې دلته په دې مارات کې چې کوم کار کوي دوی لپاره خوشحالیږي چې دا زمونږ کرنسی دا درهم چې کوم چتیږي خوشحالیږي چې دا پاکستان کې افغانستان کې پیسې زیات شي او چې دا کم د دې ځنه مال اچي افغانستان ته پاکستان ته چل نو هغوی لپاره نقصان شي.
د پاکستان مرکزی بینک شمیرو تر مخه د سعودي عرب نه د پرورۍ په میاشت کې 1.3 کروڑ ډالر ریمیټنس هیواد ته لیږل شوی او د متحده عرب اماراتو نه 2.25 کروڑ ډالر. د یو خبریال په وینا ځینې سیاسي خلک پاکستان ته د ریمیټنس لار نیول غواړي.
جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ
دا چی سیاسی گندن وائی مسافر دے پیسے کمی ہو لے گی یا نہ دی لے گی. گڑم عربی ہے وادنو کی پاکستانیان زیادتر آغا مزدوران دی چی پا گٹلو پیسو ہی کور نہ چلے گی، نو کشیر دوی پیسی نہ لے گی، کورنو تای مالی ستون زیرا مختکے گی او دا ہواد اقتصاد تہم تاوان رسی.
متحدہ عرب اماراتو نا دا جنورے پا مقابلہ پرورے کی مسافرو 0.94% زیادہ پیسی کورنو تلے گلی او دا تیر مالکا دی میاش پا مقابلہ کی یو کم او یا 20% زیات دي. یو کاروبار کوم کی غنی ته پاکستان اقتصاد ته نا امنی هم تاوان رسوي.
پاکستان گورنمنٹ کا غا پروونشل گورنمنٹس دي هغه ته په داسې پالیسی جوړه کی چې دا اورسیز د تحفظ د پاره چې یو بالکل سټریک ایکشن اخستو ولا یو ماحول جوړ کی چې کچر ته دغه یو اورسیز لاړ شي یا هغه ہاؤسنگ سوسائٹی الٹا لانچ کی یا فیکٹری لگئی یا د ملک د ترقی د پاره نور سکی انویسٹمنٹ کی اسپتال جوړی نو پکار دی چې هغه ته امنیت اول ور کی.
د پاکستان حکومت لخوا میډیا رپورٹ کړي د کرنسی نرخ په دې ساتلو د پاره د کرنسی غیر قانونی لین دین باندې سختې سیوا کړي چې د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د اقتصادي ډانچې لاندې حساب شي. بلخوا د یو سیډنیز رپورٹ تر مخه په نړیواله کچه کال 2023 کې زیات ریمیټنس هند ته هندي وګړو لیږلي، ورپسې مکسیکو، چین، فلپائن او بیا د پاکستان نمبر دی چې ورته د بهر میشتو کارکوونکو لخوا زیات پیسې لیږلې کیږي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
خضر منردون کو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ډی سی نه غواګی یو په خبرونه کې اوس ورزو یو زلی بیا د ګرانې په اړه باندې دی او راپور پلوتا په بلوچستان کې د روجی په میاشت کې ادي خلک د نور خواو خوراکي توکو ترڅنګ د سبزی د قیمتونو یا د بایو د لوړوالي ګیله کوي او په منډی کې د سبزیانو بیپاریان وایي چې صبح کې د سبزیانو سیزن ختم شوی او اوس د پنجاب سند او د بلوچستان د نور برخو څخه په ګرانه سبزی راځي او په ګرانه بای اخلي نو زکا دوی هم په ګرانه بای باندې د خپل سبزیانې په خپل گاخانو باندې خرڅي. د دې خبرې علي مت الله سرحدي د چمن نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د پاکستان د شمیریاتو پاکی ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي په ملک کې د تیر فروری په میاشت کې د ګرانۍ کچه 1.5% نور راټیټه شوې ده. تیر جنوري په میاشت کې 2.4% او تیر کال په خرنی میاشت کې 3.1% راټیټه شوې وه. د پاکستان حکومت دغه یو غټه لاس راوړنه بللې ده، خو د خلک بیا اوس هم د ګرانۍ څخه سر ټکوي او دغه یوازې حکومتي دعوی بولي. زنور خوراکي توکو د بایو ترڅنګ د سبزیانی هم د عام خلکو د روزمره خوراک د هم قیمتونه برخه تللې دي.
زمش په شهر کې کوم ګرانی ده د اری وجه که سبزی د سبزی خلا پر خپل ځای کډیری ارزانه د کلج ګرانه میوه د کډیر ارزانه د کلج ګرانه هغه خو پر خپل ځای مجلس دی شاید د انتظامیه د سرکار په وسیله شان نشره دی بلاراش شو مثلا کوم اخبار راندې مضبوط ته کی یعنی لکی ارزانی به سی لکی ګرانی به
دا وخت د بلوچستان د پښتني سیمو سبزیانو سیزن پای ته ورسېدی. د پنجاب او سند څخه سبزیانې راوړل کیږي سیرلارې د بندېدو له امله ترسیل کم شوی دی او قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
بس بینډی ګران شه دا چې درې ورځې کې بینډی دا چې کیلو 200 روپۍ ته ورسېدی. ټماټر او کډو لا اوس نارمل دی ریټونه هغه لا ډېر نه پرسېوي. میوه ګران شو مېرمن اوس کم هم شوله امرت مثال کم شوله په دې ریټونه لوړ شو. مالټي چې د مخې دوه لمبر بیا هغه اوس خجم شوله یک لمبر یې شروع مالونه چالو دي نو هغه خامخا ګران دي. اوس
د پاکستان مالیاتی ادارې بیا تیر کال د جولای په میاشت کې مختلف شیانو پر امپورټ 43% جنرال سټیکس ولګوي سلوه چې د افغانستان او ایران څخه تازه میوې او سبزیانو پر امپورټ باندې د ټیک شراب زیات اسوه او په وزن کې کم راتلو کل سوي هغه ختم کړل سوي دي. سی سبزی او تازه میوه سوداګر وایي پاکستان د خپل ګاونډیانو سره د خوراکي توکو په محصول کې کمی راولي د خوراکي توکو قیمتونه قابو کې دای سي. خو اس بیا د تورخم بندي او د ایران څخه سبزی به د لارو احتجاجونو له وجې مارکیټ ته ناراضي.
بابانی اورز غوش په ول سار کې اورځ په ول سنم سار کې اورځ شر په ول سار کې دبر اورځ په ونم سار کې تنظیمیا نسته کاروبار نسته مسكين علم ډیر پېښان دي په نن وخت کې کاروبار نسته روزګار نسته ژوند نسته سبزی دغه رقم د ګران د مسكين اندر واستیر دی یو کیلو بینډي په 250 په 200 دیش.
د خلکو د حکومت څخه د سبزیانو او د نور خوراکي توکو د قیمتونو راکمولو د غوښتنې په جواب کې حکومتي چارواکي اسټنټ کمشنر چمن امتیاز بلوچ وایي چې دوی هر ورځ نرخنامې کتلو لپاره بازار ته راځي. خو اوس بیا سبزیان یو داسې توکی دی چې د یو بل ښار څخه راوړل کیږي هر ورځ بیل بیل قیمت وي ځکه دوی قیمتونو تعین نسي کوی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
سعودي عرب د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د کیدونکو خبرو قربتوب کوي. دا وخت امریکا او اوکراین پلاوی په دغه هیواد کې دي. سیلونکو وایي چې د یو نړیوالې کشالې د هوارولو لپاره د منځګړتوب او قربتوب به نه یوازې په دې منطقه بلکې په ټوله نړۍ کې د سعودي عربستان سفارتي اغیزې او درناوی زیات کړي. عثمان خان او د ډیو خبریال حمیدالله په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی. د سیلونکو سره خبرې اترې کړي دي، تاسو وړاندې کوو. کله چې په خوا به هنرمندانو د خپل هنر په برکت تخلیق وکړ نو د خپل تخلیق ځان ته منسوب کولو حق به یې لومړی ترجیح نه و. خو اوس د مصنوعي ذهانت پر راتلو ځینې هنرمندان اندېښمن دي چې د اے آی ماډل بغیر له تپوسه د دوی جوړ هنري سیزونه کاروي.
نن سبا جوړ شوی اے آی هر څه چې د هر چا په لاس جوړ شوی د خپل ماډلو تربیه لپاره یې کاروي او بیا په یو ټک معلومات بغیر د کوم منسوب کولو ورکوي او تخلیقکار ته لدې هیڅ کومه ګټه نه ورکول کیږي.
فیور د فری لانسرو لپاره یو آنلاین بازار دی. په نږدې یو کې یې په نیویارک یو دستور را جوړ کړی و چې د اے آی ماډلو جوړونکو ته د خپل جوړو شوو آلاتو په لار ور وخایي څنګه خپل ماډلې جوړې او تربیه کړي.
په ځای د دې چې یو ګاک سیده تخلیق کار ته ورشي، د هغې په ځای بل چرته لاړ شي کوم چې د ده په کار خورا شي، خو پوه نه وي چې تخلیق کار یې څوک دی. دوی اوس خپل ماډل ته کتنه کوي چې ورته معلوم شي چې څه ورته په لاس ورځي.
زنې فری لانسران بیا خوشبینه دي.
زه فکر کوم دا تاته یو ښه اوزار درکوي. یو څه چې کوي ورسره مینه کوي او غواړي چې بازار ته ورسوي، په هغې ډېره قابو درکوي.
ډی سمیت هم په فیور کې د غږ ثبتولو هنر لري. دی وایي چې د اے آی جوړ ثبت شوي غږونه لکه د ده په شان وړو کاروباریانو سره زیات کومک کولی شي، ځکه چې دی وس نه لري چې په پیسو یې په بل چا باندې وکړي.
دلته ځینې ګاکان راځي چې دا پروا نه کوي څوک څنګه او څومره ښکلی غږ د ده لپاره وکاروي. دوی یو څه ساده غواړي.
اوس موږ څه کوو؟ موږ یو نوی انقلابي طریقه باندې د اے آی ډیزاین معرفي کوو، د کومې سره چې باید تخلیق کار تر ټولو مهم وي.
فیور یوازې شرکت نه دی چې د کاپی رایټ په ستونزه د پېشاورانه تخلیق کارو او د اے آی لپاره کار کوي. د اے آی نظام با د یو کتاب د لیکوال نه لومړی اجازه تخلي. د دې شرکتونو خیال دی چې د اے آی ماډلو ته معلوماتو په اړه په اعلی کچ تربیه پکار ده چې د لټون نتایج نور بهتر شي. د یو شرکت مشر ټریپ اډلر وایي دې دور کې د تخلیق کارا انسان او د اے آی شرکتونو ترمنځ د پل په جوړولو باندې کار روان دی. د ټینا ټرند لپاره اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگټن ڈی سی. د آرټیفیشل انټیلیجنس یا د مصنوعي ذهانت په اړه باندې دغه راپور تاسو واورید. اوس هم زو په سعودي عربستان کې د اوکراین او د امریکا د چارواکو ترمنځ کومې خبرې دي، دا به د سعودي عربستان په سیمه او په نړۍ کې په سفارتکارۍ باندې څه اثر وکړي؟ د ډیوه خبریالان عثمان خان او حمید الله نور تفصیل تاسو ته وایي.
سیړونکو وایي د یوکرین په اړه د مذاکراتو قربتوب سره سعودي عرب د قطر د ورستنی ماډل د خپلولو مکتر لاسه کړی ده، چې پکې قطر د شام، غزه او مخکې د طالبان او امریکای د مذاکراتو منځګړتوب سره نړیوال سر او عزت پوندلې.
دا یو داسې دغه ده چې سعودي عرب چې چونکې اوس راوځي د ټریډیشنل سټرکچر نه ماډرن سټرکچر طرف ته، نو ماډرن کې د هغه پالیسی چې یاره د ویسټرنایزیشن ځینې خلک ګڼي، یا د ده د کمنیوم پروجکټ دی، نور داسې د هغې نه دا ښکاري چې دی ځان د مغرب او د مشرق منځ کې کنیکټ کول غواړي، دی د مختلف سیویلایزیشن منځ کې ځان کنیکټ کول غواړي. نو په دې وخت کې داسې یو بل ملک نشته چې هغه دی دا کردار ولوبوي. په مختلف ملکونو باندې مختلف قسمه دغه دی د ټرمپ چې دی نو خاص طور دغه د ټرسټ ایشو ده، نو هغه ټرسټ ایشو چې دی په دې ټایم کې د سعودي عرب په دغه کې هغه میټیکیټ کې هغه سیز راځي.
په وروستیو کې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویل هغوی په راتلونکي ورځو کې خپل لومبي نړیوال سفر د سعودي عرب کوي. ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي ولی احد محمد بن سلمان په امریکا کې د یو ټریلیون ډالرو سرمایه کاری ژمنه کړې ده. ډونالد ټرمپ د لومبي صدارتي مودې پر مهال هم د سعودي عرب سره د امریکای تعلقات ډیر ښه. د یمن جګړې او په ترکیه کې د خبريال خشوکي د وجل ورستو د بایدن انتظامی سره د سعودي عرب اړیکې هغه رنگ پاتې نشوي، خو سیړونکو وایي ټرمپ انتظامیه به د سعودي عرب سره خپل تعلقات د نوي حقایقو او د خپل تګلارو پرانا کې ګوري. خو دوی بیا وایي د سعودي عرب د نږدې ملګري په هیڅ پاکستان د امریکای سره د سعودي عرب اثر د خپل تعلقاتو د سمولو او منطقه کې د خپل مفاداتو خوندي ساتلو لپاره کارولې شي.
پاکستان دا چې کم بارګینینګ پوزیشن په تور دا استعمالولې شي چې هغه سره تعلق خدي، نو سعودي په ذریعہ چې د هغه امریکای تم زیر تاثیر راوستي شي. سعودی عرب چې دی هغه مو نور داسې چې زموږ علاقې کې چې کم مسلې دي، افغانستان شو یا پاکستان انډیا سره چې کم تعلق شو، هغه هم دا سعودي ګډ آفیسز استعمالول شي چې تاغې هغې په لاره چې دی پاکستان خپل مقاصد یا چې کم خپل چې کم اهداف دي د بین الاقوامي سیاست کې هغه اچیو کی، نو واقعي دا داسې کې دی شي.
دا نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي تر اوسه د صدر ټرمپ انتظامی د پاکستان سره د تعلقاتو اثر یوازې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د رواني همکارۍ جاری ساتلو تر حده محدود ساتلو ویلي دي، او دوی په نږدېو کې سډیر بدلون نه ویني.
او د ټرمپ پرسنلټی دا چې د امریکای له او د امریکای ټریډ له کم خلک فائدہ ورکړي دا غو انویسټمنټ له کم خلک هغه امریکای له فائدہ د پیسو له حاصل کم فائدہ دا هغه له حاصل ول هغه زه هم ورکړي پاکستان سره دغه چې دینو تعلقات یو قسم ډیفاین دی هغه چې کم هغه فورن افس کم ویان دی هغه دا خبر او کړ چې زمغه د پاکستان سره تعلقات د ټیریزم او کاونټر ټیریزم په لیول باندې دی او موږ په دې باندې کافی سټیسفاید یو.
قدرمن اردن کو خبرونه هم په دې ځبانه پاتره سیګی تاسو نه خلی اجازه خش پولری تعالی فمان.